سلامونه لس بجی شوی په رواني وسات کې د ورکو شو عزیزانو او د ازادي مل مخ پرونی اوریدلای شي خو تر دې خبرونو مخ کې لند خبرونه په سالنګونو کې د درنې واورې لامل لوي لاره د لاریو پر مخ تړل شوې ده. د طالبانو د حکومت لپاره خو سره د مبارزې وزارت چارواکو تیر شپه نه وخت ازادي رادیو ته وویل چې په سالنګونو کې یوازې کوچنۍ موټرو ته د تګ راتګ اجازه شته. د هوا پیژندنې د یو شمېر نړیوالو ادارو له اټکل سره سم نن په سالنګونو کې درنه او سبب لږ واوره ووریږي. تکل شوی چې د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د همغږی ادارې مشر مارټین گریفت سبا ملګرو ملتونو ته د افغانستان په اړه خپل راپور وړاندې کړی. د ملګرو ملتونو د سرمنشي ویان سټیفن دجارک خبریالانو ته وویل چې دا غونډه به د نیویارک په وخت د سهار په 11 بجو ترسره شي چې په دې غونډه کې به د ماشومانو د ژغورنې د ادارې اجرایه رئیس جانتی سورپیو او د ماشومانو د وجهي صندوق مرستیال عمر عبدی هم برخه واخلي. همداراز به د پاملرنې موسسې مشره سوفیا پینیرو په دې غونډه کې آنلاین ګډون وکړي. د مارټین گریفتس په مشرۍ د ملګرو ملتونو پلاوی د افغانستان بشري وضعیت تر اندېښنو وروسته او د طالبانو لوري په غیر دولتي موسسو کې د میرمنو د کار لبندیز وروسته تیرونې کابل ته لاړ او د طالبانو له یو شمېر چارواکو سره وکتل. د افغانستان بانک وړي چې نن 14 میلیونه ډالر لیلام کړي. دغه بانک د دې ډالرو د لیلام خبر پرون په ټویټر کې خپور کړ. د افغانستان بانک د سوداګریزو بانکونو او د صرافۍ او پولي خدمتونو له شرکتونو غوښتي چې په دې داوطلبي کې برخه واخلي. د افغانستان بانک تیرونی هم 15 میلیونه ډالر لیلام کړل. دغه بانک د دې لپاره بازار ته ډالر د لیلام لپاره عرضه کوي چې د ډالرو په وړاندې د افغانیو ارزښت وساتي. د کابل په شهزاده سرای کې پرون د بازارونو د تړلو تر وخت پورې یو امریکایي ډالر په ناتې افغانیو او شپېتو پولو تبادله کېده. د چک پوز پخوانی مشر پیتر پاول د جمهور ریاست په ټاکنو کې پخوانی صدر اعظم اندری بابش ته ماتې ورکړه. پیتر پاول د لویدیز ملاتړی دی او له اوکراین سره د مرستو ننګه کوي. د تیره شپه په پلازمینه پراګ کې خپلو پلویانو ته وویل
زه یوازې له هغو کسانو څخه نه چې ماته یې رایه راکړې له هغو څخه هم مننه کوم چې ماته یې رایه نه ده راکړې او د رایې ورکولو لپاره راوتلي وو، ځکه چې دغه کسان ډیموکراسۍ ته او څه ته چې په دې هېواد کې تیریږي اهمیت ورکوي.
د چک پخوانی صدر اعظم او میلیاردر اندری بابش خپل ماته ومنله. یو شپېته کلن پاول د انتخاباتي کمپاین پر مهال ژمنه کړې وه چې په کلکه به د ناټو، اروپایي ټولنې او له اوکراین سره د مرستو ملاتړ کوي.
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه
سلامونه او شهلی د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو او پټیرا بیا د رکوسو وازیزانو د خبرونه درنو دوستانو ته وړاندې کوم. ستاسو د سوکاله ژوند او پوره روغتیا په هیله درن ورځې دغه خبرونه تاسو ته ماته روشن برابره کړی ده. ګرانو دوستانو، لکه څنګه چې تاسو به حتمان متوجه سیوی است، دا څو ورځې کیږي چې زموږ خبرونه څلور ساعته سیوی دي او له همدې کبله زموږ د ځینو پروګرامونو د خبرونه وخت هم تغییر کړی دی. او ستاسو دغه خبرونه یعنی د رکوسو عزیزانو د خبرېدو وخت هم لږه نورسته د یک شنبه په ورځ د سهار 10 بجو ته راوښته دي او تکرار یې د دوشنبه د ورځې د سهار په 2 بجو خبرېږي. نو هیله ده چې تاسو دغه وخت یادداشت کړئ او په همدې وخت دغه خبرونه واورئ. نور به ستاسو وخت نه نیسم، را به سو سمدلاسه به د هغو ګرانو اورېدونکو پیغامونه واورو چې ستاسو د پیدا شوي دوستانو او خپلوانو په هکله معلومات راکوي.
د ازادي راډیو کارکونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. زه خوشحال د نادالی ولسوالۍ څخه خبره کوم. موږ کوښښنې پیدا کړې دي چې نوم سید ولی شي او د پلار نوم عبدالسلام شي د تیری دی. نو تقریبا دغه 2 میاشتې کېږي چې د لید په بازار کې گزاره کوله. د دایخ پر رسیدو سره مشکور تر اوستي و زما سره په کور کې را سره دی. کم د کم مسلمان ورور وی زما ژغاوري زما سره دی په دغه شمیره باندې تماس ونیسي 0 و 0 8 4 3 0 په دغه شمیره د زما سره تماس ونیسي او خپل کوچنی تسلیم کړي. شمیره یو ځل بیا اعلانوم: 0 0 8 4 6 4 3 0. دغه شمیره ده زما سره دی بس په واتس اپ او ساده باندې ژنګ وي. خپل کوچنی دی تسلیم کړه سره. نو کوچنی زما سره اوس په کور کې را سره دی. نو دغه کوچنی که څوک پیدا سو زما سره دی اړیکه ونیسي. دعاګانې کوي. السلام علیکم.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دا زدر رټول کډرمن اوریدونکو او کارکونکو سلامونه وړاندې کوم. په دې لم ټول رکرو خو خوشاله است اختر محمد خادم مدلمند ولایت واشیر ولسوالۍ څخه. وروره ما جو کوچنی انجلی پیدا کړی دا چې د یلمند ولایت د ګرش ولسوالۍ په سیمه کې زموږ د یو شناخته کړه د زما ملګری دی. نو د هر مؤمن مسلمان ورور کوي. نو زموږ سره د واتس اپ او د ټلیفون پر همدغه شمیره باندې اړیکه ونیسي. دغه شمیره هم د واتس اپ ده او هم د زنګ وهلو ده. افغان بسم شمیره ده: 0 0 1 4 2 8 1 9. شمیره ځل بیا هم درته تکراروم: 0 0 1 4 2 8 1 9. همدغه د واټساپ شمیره ده او هم د زنګ وهلو شمیره ده. کولای شئ چې موږ ته په همدې شمیره باندې میسج وکړي یا راته زنګ ووهئ. موږ یې ورته عکسونه هم ولیږو. دا اتو کالو تقریبا اتو کال پر شاوخوا باندې نجلۍ ده. نو تقریبا د یوې میاشتې راهیسې زموږ سره ده. او تیار روشان صاحب ستاسو څخه نړۍ مننه. کور مو ودان چې زموږ پیغامونه خپروي.
ګران وروره اختر محمد خادم صاحب، ستاسو څخه ډېره مننه چې د دغه پیدا شوې نجلۍ په هکله مو د ازادي راډیو ته دغه پیغام رالېږلی دی. خو تاسو د دغه نجلۍ نوم نه دی اخیستي، نو لطفا په راتلونکي پیغام کې د دغه نجلۍ نوم هم ذکر کړئ. مننه.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آزاد خالق هغه پنامه ما دلته په گریش کې ما د باغرانیان په کلی کې ما د غنجلی ما پیدا کړی ده. د خپل کور لار ځنی ورکه ده. دغه چې د خدای د پاره په دا ګروپانو کې نشر کوي چې دار چا و خو بس درایسته ما وزای ته. آزاد خالق هغه پنامه په گریش کې ما د باغرانیان په کلی کې دار چا چې و خدای وای کلوي د نادالی راغلی ما کلوي دلته منځ دې کور دی. پس په کارانو کې مې اعلان کړی دي او کومندانې ته مواله ملته مې خبر ورکړي د خدای د پاره دغه نشر کړه. الله دې قدر عزت وکړي.
ګران اورور عبدالخالق خان، تاسو دغه پیدا سی وینجلی عکس په واتس اپ کې ایښی دی او زموږ څخه مو هیله کړی چې دغه عکس خپور کړو. موږ خو د رکوسو او پیدا سی عزیزانو په خبرونه کې دغه امکان نه لرو. نو به تر بدا وای چې تاسو دغه وینجلی نوم او ځنې نشانه یاد کړی وای او خپل د ټلیفون یا واتس اپ شمیره مو هم ویلې وای ترڅو اوریدونکو اوریدلی وای او بیا تاسو ته زنګ وهلی وای. په هر صورت لطفا تاسو پراتلونکي کې دغه پیدا سی وکاس نوم او نشانی ووایست او د ټلیفون شمیره مو هم یاد کړی. خو تاسو د واتس اپ شمیره چې موږ په کمپیوټر کې پیدا کړه هغه به زه هم د اوس اوریدونکو ته ولولم: 0 0 3 9 و 0 5 و 0 3 3 5. شمیره بیا تکراروم: 0 0 3 9 و 0 5 و 0 3 3 5.
د ازادي راډیو ته سلامونه. داد سلام. یو الک چې دی وایي زما نوم سیف الرحمن دی او د پلار نوم یې عبدالباری دی. د دې بابا د زنداور د دې بابا نکته مې کور دی. پلار مې مړ دی. دا الک د 14-15 کال په عمر کې دی. زه غواړم چې دا الک د هر چا وی هغه دې زما پر ټلیفون نمبر با ما ته ټلیفون راوکی. زما د ټلیفون شمیره ده: 0 3 3 9 4 0. پر دغه نمبر دی د ټلیفون شمیره بیا تکراروم. زما د ټلیفون نمبر دی 0 3 3 9 4 0. دغه لکه وایي چې زه خپل اخس راوستلم او اخس راته وتښتېدی. وز نه کریاله رم او زه دلته کله په هوټل کې کله په بل هوټل کې. نو ما ولیدی او ما د علاقه څخه پښتنی وکړه. وای څلور خوند لرم او درې ورونه لرم. تر ما کشران دي. زه د ګرد کور مشر زم. فلایم څلور کال کیږي چې مړ دی. وسلام تاسو خدمتګار.
عزت من اوریدونکو، دا و د هغو ګرانو دوستانو را رسیدلی پیغامونه چې د ځینو پیدا شوي کسانو په باب یې معلومات راکوه. د دوی څخه ډیره مننه. اوس په همرا سو دهغو ګران اوریدونکو پیغامونه به سره واورو چې د خپل پروکوسو عزیزانو په لټ کې دي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د ازادۍ کارکونکو ته دزما سلامونه نیکی هلی ورسیږي. زه محمد جمعه د هلمند ولایت څخه د نوزاد ولسوالۍ څخه خبره کوم. د کرایې منجوی څخه زما د اکا زوی څخه محمد اکا نمیږي. د غلور چې ورکه ده بیبی خدیجه نمیږي. د 15 کال کېږي چې ورکه ده. پرنګ غنم رنگ انجلی ده. بور ویشتیانې دي. څخه محمد اکا دوی معنی لري استاد دی. نو د 15 کال کېږي چې ورکه ده. نو کچات مار مسلمان ته معلومات کېږي. ماته دې معلومات راکې یا د بیبی خدیجه په خپل اوري په دغه شماره دې ماته جنگ ووي 0 0 3 2 و 2 شپږ و شپږ. شماره بیا درته وایم 0 0 3 2 و 2 شپږ و شپږ. نو زما واتساپ خراب وو. خپل می د ازادۍ کارکونکو ټول څخه مننه. زما واتساپ خراب شو، ټلیفون مې خراب شو، اوس مې جوړ کړی دی. نو اوس مې بیرته په خپل بیا دغه میسج درته کړی دی. یو جهان مننه چې هغه ستاسو ما میسج نشر ته ور کړی دی.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اسمی اولاد حجم الحق زوی د هلمند ولایت د سنگین ولسوالۍ د سرکلیه د کلیم د نفر چې د زما د ماما زوی کیر د سید محمد زوی په سنگین کې ناتره کسوی دی. نو که هر چاته معلومات وي نو په دغه شمیره دې سره اړیکه ونیسي 0 0 اویا وسلویش دوسلویش نسوه.
سلامونه روشن صاحب تاسو ته څوک چې اوري ازادۍ ریډیو ټولو ته ځانګړي سلامونه. زه در سره وصل شوم سمیع الله خاکسار له ننګرهار سره خوري څخه. دا چې زمونږ یو کلیوال ورک دی په نوم د امید ولد کامران، اته کال عمر دی، د ننګرهار جلال آباد ښار کې ورک شوی او تورې جامې په تن دي. عصبي مشکل هم لري. هر چا ته معلومات وي له مهربانۍ له مخې زموږ سره په دغه شمېره برخه واخلئ. اتصالات شمېره ده 0 0 3 4 4 5 5 5 3. شمېره بیا درته وایم 0 0 3 4 5 5 3. او وروستیو کې روشن نمبر هم درته وایم 0 4 4 5 5 5. روشن شمېره یو ځل بیا درته وایم 0 4 4 5 5 5. یو څوم کوم خل له رسې زما پیغام بار بار نشری کی ترجو دغه ماشوم پیدا شي تر بیا خ ژوند د لامل.
السلام علیکم. نبی ولا زابلای د زابل لارغنده بولسوالی شیګان کلینه خبرې کوم. یو ورک دوست لرم، هغه هم د زابل ولای ترغنده بولسوالی شیګان کلی اوسیدون کای محب الله ده. محب الله د عبد الوکیل کاکازوی د نقیب لاورور دیر سکال عمر لري. میانه قط او غنم رنگ ایجوان ده. محب الله لس کال مخکې ل خپل کورنه د ایران پر لوري په قچاکی حرکت وکي. هلته د لاري په وجود کې نشیتو کې هم کارولې وي. هلته مریض شوی وو او له ملګرو نه په نیمایي لار کې پاتې شوی وو. که هر څوک د محب الله په اړه معلومات لري نو له ما نبی الله زابلي سره دې په همدې واټساپ په شمیره اړیکه ونیسي تر څو د محب الله کورنۍ ژوند په قرار او زړګی روغ سي. یو لک کلداري هم شیرینی لري. لطفا خبر راکئ او زما د واتساپ شمیره د 0 0 5 5 5 5 1 0 0 0. بیا هم د شمیرې تکرار 0 8 5 5 5 1 0 0. لطفا پیغام می نشر کی تر څو محب الله سی کورنۍ ډیر زیاته ورپسې پریشان ده. د هغه په اړه معلومات موږ لاسته راوړو. وسلام د الله په من نبی الله زبلی.
سلام علیکم. د ازادۍ راځو سلامونه قبول کړئ. موږ یو ورک ده محمد یوسف نمیږي. د اجرستان ولسوالۍ د غزنی د ولایت اوسیدونکی ده. تا تقریبا شل کال کی دلته ایران کې نادر قصو د ترداغو سپری صفات معلومات نست سپنګری دا فقط ټیم کې ګرښنا وی و د کړنګ سړای د کړپ په املا دا املا د کړپ دا دا واتس اپ باندې تایم سر مال شیر کی کارچا اور چا سره دیوالی پیز نه ویني موږ سره دا معلوماتو کې په واتس اپ نمبر باندې ډیر مهرباني به کور کې اله ډیر سخ خراب دي
ګران اورور تاسو خو نه یوازې دا چې خپل نوم نو ذکر کړی بلکې د ټلیفون شمیره مو هم په خپل نو ویل تاسو وی دي چې اوریدونکو دي د واتس اپ شمیره ته زنګ وی نو تاسو د واتس اپ نمبر ټول اوریدونکو نه ویني نو به تر بدا وی چې تاسو پراتلونکو کې خپل نوم هم وایست او د خپل واتس اپ شمیره خپل وایست خو نن به زه تاسو د واتس اپ دغه شمیره چې په کمپیوټر کې می پیدا کړه او ریدونکو ته ولولم 00 93 3 0 9 3 4 6 شمیره بیا تکراروم 00 94 به فکر کوم دا د ایران کوډ نمبر دی او رسته بیا 9 3 3 0 9 3 4 6
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ د ازادی د رادیو همکارانو ته سلامونه وړاندې کوم د زړه له کومې او ډیر مننه زندې کوم چې دا برنامه جوړ کړی ده ډیر خوشاله يم زموږ یو ورور دی په نام سر د رحمت الله د پلار نوم لال محمد دی د ورونو نوم موسی نعمت الله اغه محمد او مولا اسماعیل دی زخپل مولوی اسماعیل د ایران ته خبرې کومه شپارس کال تقریبا ولس کال مخکې زې د کورس لا درکه ته وې دی هغه وخت عمر وو وشت کال تقریبا اوس به ان شاء الله 30 کال د عمر به وي نو د کور وتلې دی زما د ټول مسلمانانو څخه هله ده کچې د پاک لباندی معلومات لري نو د مشته پردیش مېره ټلیفون وکړي په فارسی به اعلان کوم شماره نو 298 نه پنزلس او سپر سلور دری سپر دو دری سپر داغه نمبر باندې دي مشتره اړي کټینګ کړی او زموږ کور په ایران کې دی د ورورم کورم په ویش کې دی مننه کوم تاسو څخه جزاک الله بیا به نمبر درته لوړان دي کوم 298 0915 0430 230
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ تایر روشن صاحب ساتھ ډیر زیات مننه چې موږ پیغامونه خبره آزاد القیوم حاجی فرید د پراد ولایت باندې نو تاسو سره پدې کما زما یو ورو دی په نامه باندې د متی ولاجان تقریبا 12 کال عمر دی او د الله شمه کیږي چې نظر کسوی دی کچری د موږ आवाज اوري بل مسلمان ورو د پړ معلومات لري کولای شي چې ما د ټلیفون په شمیره ماته زنګ راوي ورو 15 لک افغانۍ جایزه لري د ټلیفون شمیره مې دا 0 0 0 4 0 و 8 0 4 0 د ټلیفون شمیره یو ځل بیا وایم 0 0 0 4 0 و 8 0 0 تای روشن صاحب تاسو ښه ډیر زیات مننه چې موږ پیغامونه خبره یې ژوندې وسی
د ازادي رادیو ټول کارکونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ ز فضل احد هلمن ولایت مساکله ولسوالی سخص تاسو په تماس کې زما یو ورور دی چې عبد الله نومیږي حفیظ دی تقریبا 15 کال عمر لري او 2.5 کال کیږي چې ورکسوي دی چې هر مسلمان وروته د په اړه معلومات وي او یا د زما ځخ خپل اړینو مهرباني وکړي زما سره په دغه دواړو شمیرو اړیکونه سي د بي سي ام شمیره د 0 0 0 3 0 5 5 1 0 او د اتصالات شمیره د 0 3 1 3 0 5 5 0 شمیره یو بار بیا تکراروم 0 0 0 5 5 4 0 او 0 0 0 0 5 5 0 5 نو جایزه ډیر جایزه لري چې هر مسلمان ورته معلومات وي مرجع په سرګردانی کې په مدرسه کې د بچا سره وي او یا د بچا سره کار کوي نو موږ ته د معلومات راکې کډلې ته په افغانستان کې قبل ځای
بلی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زمت ولاد المند تستای سره پلان کیما زما یو ور دی پنامه د حضرت الله تقریبا 15 کال عمر دی او د 12 میاشت کیږي چې ندرک سوی دی کچری د زمو جواز اوري بل مسلمان ور د په اړه معلومات لري کولای شي چې زما د ټلیفون په شمیره ماته زنګ راوي 40 لک افغانۍ جایزه لري زما د ټلیفون شمیره ده 0 0 0 4 0 و 8 0 0 د ټلیفون شمیره یو ځل بیا وایم 0 0 0 4 0 و 8 0 0 تای روشن صاحب ستاسو خډیره زیاته مننه چې موږ پیغامونه خبره ده خدای په امان
د ازادي رادیو ټولو کارکونکو لیدونکو او اوریدونکو ته سلامونه، نیک هیلی او احترامات وړاندې کوم. زه نعمت الله د زابل ولایت شاجوی ولسوالی د سپین مسجد کلی اوسیدونکو یم. زما یو وراره په نامه د شفیع الله نه کال عمر لري، سپین جامع په تن وی چې تقریبا اته میاشتې وخت کېږي چې ورک سوی دی. نو زه دا هیله کوم د ازادۍ راډیو د کارکونکو څخه چې زما پیغام نشر کی او زما د وراره په پیدا کولو کې راسره مرسته وکړي.
ګران وروره نعمت الله خان، تاسو خپل د ټلیفون یا واتساپ شمیره نه و ذکر کړی، خو موږ په کمپیوټر کې ستاسو د واتساپ شمیره پیدا کړه چې زه هم د اوس لولم، خو په راتلونکي کې لطفا خپل شمیره په خپل یاد کړی. مننه. ستاسو شمیره 00 3 0 8 8 9 2 5 0. شمیره بیا تکرارم 00 3 0 8 8 9 2 5 0.
السلام علیکم، نوم غلام ولید د دایرات ولایت دربچنګ ولسوالی ستاسو په تماس کې مجو بچی کاکا د محمد نسیم په نامه یادیږي. د درې برج کې نظر کسو دی کار چې ته معلومات مرتدی په دغه نمبر باندې تماس ونیسی 0 8 3 9 3 10. بل نمبر دی 0 2 8 8 5 8 1. مننه کده از ما خبر نشر کی.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته، از ما پیغام نشر کی. تیر روشن سر عبدالکیم خبر کوم، دلته می ځای یو ورو رخ سوی دی تقریبا 12 کال عمر دی، د لاس میچ کې جن در کا سوی دی. کچیر د زما آواز او ریبل مسلمان ور د پاره معلومات لري. د زما د ټلیفون په شمیره دی زنګ راوي 28 لک افغاني جایزه لري. د ټلیفون شمیره د 0 8 5 0 8 5 0 8 5 0 8 5 0 0 8 5 0.
السلام علیکم، د ازادی ریډیو ټول کارکونکو ته سید محمد نورزی د پښتون آباد څخه خبر کوم. سلامونه وایم. زما یو اخ دی چې بچا خان نمیږي او اصلي نوم یې محمد اسلام دی. د دوه کال کېږي چې د کور نه درک دی. کار مسلمان ورور ته د دبه باره کې مې معلومات یې یا ایلدلې، نو پر دغه نمبر باندې دې موږ سره رابطه وکړي او خپل شیرین یوم درلاسه کړي. نمبر دی 0 0 3 0 8 10 2. والسلام علیکم.
سلامونه کیلی دا غاری رادیو قدرمنو کارکونکو اوریدونکو ته. د یو حکم د جلال آباد خار څخه له نه زما یو ورور دی، د لکه نه څخه نه درک شوی دی. او وجوب ګوند او غوونو کوند کچا دې په اړه معلومات دي. انسانې همدردی لمخه دي. په دې شمې ټلیفون خېرو لمخ سره اړیکې ونیسي. څه پرواه سالور دې 0 5 0 9 5 0. بل شمیره 0 3 0 7 2 1. دریم شمیره 0 3 4 0 3 6. مننه. والسلام.
سلامونه روشن صاحب، تا ته تا تر څنګ تخنیکي همکار ته څوک چوری ازادۍ راډیو ټول ته خاص سلام. دا وخت په خیر. زه ولید خان تنها د ننګرهار ولایت له کامې ولسوالۍ څخه نړۍ کې نیولې چې دوره د مخ کې د ما د طرف زوی کامران د پلار نوم یې صف خان ناګر کښوي دی. که چا سره په دې اړه معلومات وي موږ سره د دې غبرګو شماره اړیکه ونیسي. شماره وایم 0 5 0 2 5 1 0. یعنی 0 5 0 2 5 1. روشن شماره وایم 0 9 9 5 3 6 8. بیا تکراروم 0 9 9 5 0 6 8. ډیره مننه روشن صاحب له تاسو څخه چې موږ ته وخت راکړ زما دا پیغام بار بار نشر.
سلامونه د ازادۍ رادیو کارکونکو میناوالو ته. محمد جانان د کابل د کلاکانو څخه دغلته موږ نه یو ماشوم نظر کشه وای د صدرولی په نامه د شپږو کلو به لږ اصابي تکلیف هم لري. تور بوټونه او سپین کالی پرتان دي. که هر ورته معلومات نه ماته په دغه شمیره زنګ وهي د اتصالات شمیره ده 0 5 0 0 5 0 0 5 0 0 5. یعنی 0 8 5 2 5 0 0 5. شپږ څلور او بله د انټین شمېره ده ستر وایا لس دوه پنځوس اته سوه دوه نوي یعنې صفر و یو صفر پنځه دوه اته نه دوه او بله هم د واټسپ شمېره ده که غواړي چې په واټسپ انځوران راولېږي نو مونږ ته په واټسپ په دغه شمېره باندې هغه واټسپ شمېره ده صفر وایا یو دېرش شپږ اتیا نه سوه اووه ویشت یعنې صفر و درې یو اته شپږ نه دوه و د خدای په ما.
السلام علیکم روشن صاحب تا ته او ستا تخنیکي همکارانو ته. زه د هلمند ولایت د نوزاد ولسوالۍ د فرخاب کلي څخه ستاسو سره په اړیکه کې یم. زموږ یو ګران دوست دی چې غفور یې نوم دی د حاج عبدالحق کاکا ورور دی. د هلمند ولایت د نوزاد ولسوالۍ د فرخاب کلي څخه دا دوه کاله کېږي نادره کوي. ده د پنج مریضي درلوده یوه ناسې وپشي د کار نه کوي نو اکثره وخت به دی تللی وو هرات ته هلته به یې دوا کوله. نو هیله لرم هر مسلمان ورور درک ولري نو د اسلامي همدردۍ له مخې خصوصا هغه ډاکتران چې په هرات کې عصبي ډاکتران دي نو په دغه شمېره دې موږ سره اړیکه ونیسي. اول دې سیم شمېره درته وایم صفر اووه سوه نه سوه لس څلور سوه درې دېرش. د دې سیم شمېره بیا درته وایم صفر اووه صفر صفر نه یو صفر څلور درې درې. دوهم د اتصالات شمېره درته وایم صفر اووه درې یو درې دوه شپږ شپږ دوه نه دوه صفر. بیا هم د اتصالات شمېره صفر اووه درې یو درې شپږ دوه نه دوه صفر. نو د ازادۍ راډیو څخه مننه کوو. باید زموږ اواز بار بار نشر کړي او هر مسلمان چې دا زموږ اواز واوري چیرې که مړي یا که ژوندی دی درک ولري اسلامي همدردۍ له مخې زموږ سره په دغه شمېره ناست نه شي. خو دی چې موږ کوچناک سړی وو په تنه بیې غټ نه وو شاوخوا د څلوېښت کالو په اندازه بیې عمر بلوغ انشاءالله تنه دې تړله. نو که هر مسلمان درک ولري باید د اسلامي همدردۍ له مخې زموږ سره په دغه شمېره باندې اړیکه ونیسي او د خپل وس مطابق جایزه هم ورکوو انشاءالله.
قدرمنو دوستان د همدی ورستی پیغام پاوریدو سره ستاسو درن ورځی دغه خبرونه پای ته رسیدي. تاسو بیا هم خپل پیغامونه د ازادي رادیو د پیغام ثبتولو او همدارس د واتس اپ لاره مشته راولېږي. موږ هرومره درته خبرو تر بل خبرونه پوری چې بیا به هم په همدی ورځ او همدی ساعت ستاسو په خدمت کې یو. ستاسو څخه اجازه غواړم. تاسو ته آرام ژوند او ښه چارو خدای په امان مختمو ګلونه.
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو تاسو چې خپل ورکشوي عزیزان لټوي کول شي چې په دې شمیره موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي 00422211214115.
د آزادی ملما
درنو اوریدونکو سلامونه. نن لې ودا سي ډاکټر سره خبرې کوم چې په څو هیوادونو کې په خپل رښتا کې ډاکټرا وی اخیستي او د دې ترڅنګ لیکنی کوي. له ډاکټر نصیر احمد سره خواله کوم چې اوس د جرمني په وروختون کې د وی څنګ مشر دی. د رګونو متخصص دی. نور به ډاکټر صاحب له تاسو واورو اوریدونکو ته مو ځان څنګه ورپېژنې؟
سلام صاحب اول خطاست خپل سلام وړاندې کوم په زمل کې خپل احترامات ستاسو ټول اوریدونکو ته څوک چې په افغانستان کې دی یا بهر دی وړاندې کوم. زه د حبیبیه لیسې نه فارغ شوم او په 1950 کال کې د یو بورس له طریقې نه د بیلاروسیې مملکت ته راغلم او هلته مې اول درې کاله انجینري ولوستله. بیا نظر په هغه نقطه چې ما د طبابت څخه درلودله رشته تبدیل که او د طب فاکولته مې په بیلاروسیه کې د ویتوس په ښار کې خلاصه کړله او په عین حال کې مې په ویتوس کې د عمومي جراحي تخصص هم واخیستله او په همدې دوره د تخصص کې مې د درقیې غدې چې موږ تاسو جاغور ناروغي ورته ویو د پی ایچ ډی یا د دکترا پروګرام پر مخ یوړله چې په 1990 په اخر کې مې هلته مقدماتي دفاعي مسائل ټول خلاص کړل. بعد غونه نظر په چې په افغانستان کې جګړه روانه وي، مجبوریتونه د خلکو ډیر زیات وو. زه هم په بیلاروسیا کې نشوای پاتې کېدلی، دوی پر د ما یوه تحصیلي ویزه وه، نو اړ شوم چې له بیلاروسیا نه ووزم. په 1999 کال کې زه هالینډ ته لاړم او په هالینډ کې مې نوې ژبه زده کړه، هالینډي، او هغه اسما چې زما وو هغه قبول کړل تر سرحده پورې. نو هلته مې بیا د طبابت کار پیل کړل. د جراحي، د زړه د جراحي په برخه کې مې اول تخصص 4 کاله وکړل. عمومي جراحي مې په بیلاروسیا کې کړې وه، او په زمن کې مې بیا د رګونو په جراحي کې تخصص وکړل.
دا تخصصونه د زړه او د رګونو په برخه کې چې تاسو اشاره کوي، دا مو په هالینډ کې وکړه او که بیلاروس کې کړو؟
نه، دا مې په هالینډ کې وکړل. بعد یو غونه زه هغه ته راغلم، جرمني ته راغلم. تقریبا 10 کاله په هالینډ کې کار وکړل، یا 12 کاله. بیا جرمني ته د دې لپاره یو پروفیسر ماته لیک راوستل چې ضرورت لري د رګونو په برخه کې یو کنسلټانټ. نو بیا زه راغلم جرمني ته، جرمني مې نوازه. نو د جراح سره مې په انګلیسي ژبه لږه افهام او تفهیم وکړل. نو دا واده راکړل چې د ځای ماته ساتي که زه جرمني لږه زده کړم. نو ما سره زه بیا برلین ښار ته راغلم. په برلین کې مې د ګوته په انسټیټیوټ کې د آلماني ژبه تقریبا 3 میاشتې ولوستله چې ضرورت یو ډیپلوم د ژبه واغه مې واخستلو. خو طبیع خبر ده په کور کې مې له ځان سره هم لږ څه آلماني زده کړی وه، ځکه مې په ډیر کم وخت کې د ډیپلوم واخستلی شوې.
ډاکټر صاحب، دا سخته نه وه چې یو ځل روسي ژبه زده کړې کولې، بیا راغلی هالینډ ته، هلته مو هالینډي زده کړه، او بیا لیغنه جرمني ته، د دې بېلابېلو ژبو زده کړه سخته نه وه؟ او که تاسې د ژبو په زده کړه کې خاص استعداد لري؟
استعداد خو تقریبا هر انسان لري که لږ څه زحمت وباسي. نو په بیلاروسیا کې هم چې زه وم، ما روسي ژبه کله چې ما اول 9 میاشتې ته 1 کال پورې ولوستله، نو ډېر روسان داسې ګمان کوله چې زه یا د ګرجستان یم یا د کوم بل د اتحاد شوروي د جمهوریتونو نه یم. چې فکر هم نه کوله چې به د افغانستان وم. دا ژبه یانې دوره ماته یو خصنه هم کم و، ډېر مې زرم زده کړله. له بلې خوا نه سړی که زحمت وباسي هره ژبه زده کولی شي، یانې کوم مشکل نشته دی. زه د فارسی و پښتو ترڅنګ لږ څه په ازبکي هم پوهېږم، له دوی پوره چې ما د افغانستان په شمال کې یو وخت ژوند کړی و.
ځینې ژبې چې یو څه د ریښې په حساب ارتباط سره لري، د هغو زده کړه ډېره سخته نه ده؟ مثلا که یو چا پښتو زده وي، دری اسانه زده کولی شي، یا یو چا چې دری زده وي پښتو اسانه زده کولی شي. همداسې اردو مثلا د هالنډي په باره کې مې اورېدلی دی، وایي هالنډي بیا یو څه له جرمني سره ارتباط لري. روسی بیا له دغو دواړو سره ډېره متفاوته ده.
روسی ژبه په سلاویک ژبو کې رسی چې زیاتره لکه بیلاروس او اوکراین او سلواک او چکم ته یو سرحده پورې پولینډ او دغه برخې لږ څه سره ورته ژبې لري. صرف روسان سیریلیک لیکدود لري، د نورو ملکونو کې هم د لاتین لیکدود دی. خو بیا هم د دې لغتونه ډېر سره ورته دي. د آلمانی او د هالندي ژبه هم ورتهوالی ډېر دی، مګر یو خو ما په هالند کې د پښتو هالندي ګرامر یو وخت لیکلی و، په 2000 کال کې چاپ شوی و. نو په هغه کې داسې فرمول د ژبې چې دی، یعنې د جملې جوړښت، یعنې په کوم ځای کې فیل رسي، په کوم ځای کې دوام فیل رسي، چیرته مثلا تیر حالت دی، یعنې مستقبل حالتونه، او دا په ژبه کې سره ورته دي ډېر. اما په بعض لغاتو کې مثلا جرمني کې یو لغت بیخي بله معنا لري نسبت.
خو په هر حال ازما شک په ځای ولکه چې ما ویل چې تاسو په ژبه کې خاص استعداد لري، که څه چل دی تاسو چې د هالنډي ګرامر لیکلی دی، معنی دا ده چې له ژبې سره علاقه مند وي، او په دې برخه کې مو کار کړی دی له مخکې هم.
کله چې روسیې ته راغلم، زه یعنې کابل کې لږ څه لوی شوی وم، ما د پښتو ژبې زده مې وه، خبرې مې پکړلی شوې، ما هېڅکله نه وو لیکلي پښتو ژبه. نو خپله دغه د خارج ماحول د دو باعث شوله چې اول زما علاقه له پښتو سره ډېره پیدا شي. په پښتو ژبه کې مې بیا ډېرې لیکنې وکړلې، خو په زمن کې په بعضو مجلو په هغه باندې مو کار وکړلو. په هالند کې موږ د روغتیا په نامه یوه مجله راوویستله، خو متاسفانه ډېر وخت و نه چلیدل، یو د مواد کم بود بل اقتصادي مسائل دا د دوبای شول چې هغه مجله و نه چلیږي. زه خپل ډیر علمی مسائل ته غژمن یم، او په علمی مسائلو کې ژبه اساسي رول لري. دوی پر ژبه باید په سم شکل ولیکل شي، او زیاتره د لهجوي سیستم نه باید یو عمومي سیستم د ژبه تر راوړل شي تر څو چې ټول خلک په اسانۍ وکولی شي.
ډاکټر صاحب، همدا ډېره زیاته مهمه ده. د موږ یوه لویه نیمګړتیا دا ده چې یو څوک ممکن تخصص په یو برخه کې ولري، ډېر تکړه وي، مثلا یو ډاکټر، خو هغه بیا په خپل ژبه لیکل نشي کولی، بنان د ده علم له ده سره پاتې شي او نور خلک ترې ډېره استفاده ونه کړی شي. یا یو بل څوک ممکن لیکل کولی شي خو تخصص نه لري، نو هغه هم نشي کولای چې خ مواد خلکو ته وړاندې کړي. تاسو لشمرغه لیکلایم شي، څومره مو طبي لیکنې کړي دي؟
طبي لیکنو کې اول خو مخبل دکتورا، لمړی دکتورا مې په بلاروسیا کې ولیکل، هغه په روسی ژبه و. او د یو تر څنګه یو بروشور چې په ټوله بلاروسیا کې د ماده او څېړنې پر اساس باید عملیاتونه د درقیه تر سره شي، هغه په ټوله بلاروسیا کې منل شوی بروشور و، چې میتودیکل ریکمنډیشن په حساب د انګلیسي ورته وی چې یو جرات رقم د درقیه د ناروغۍ تشخیص وکړي، په څه شکل باندې دغه عملیات تر سره کړي، کوم عملیات تر سره کړي. دوی پر د ډېر عملیاتونو دي، زه نشم کولای په لنډ وخت کې ټول یاد کړم، مګر ما یو خپل عملیات وړاندې کړی و چې باید کله چې ریسیدیو یا بابیړه د جاغور یا باد اول عملیات نه دوه مرامنت شي، باید درقیه غده ټوله مکمله یو لغت په نام د اکسترا کپسولار، یعنی د ټولو نزیونه باید له منځه یوړل شي او هورمونی تراپی باید ورکړل شي. دا پیشنهاد شل کاله مخکې و، حتی ډېر ته نه ویم 15 کاله مخکې، نو په موږ طریقه باندې بلاروسیا کې د درقیه جراحي اوس ترسره کیږي. هغه وخت په بل دکتور باندې فعلا کار کړم، ما ځینې نوښتونه د رګونو په برخه کې کړي دي.
دما اصلي پښتنه دا و چې تاسو په خپل ژبه په پښتو باندې څومره طبي لیکنه کړې دي؟
او په پښتو ژبه باندې هم درته یو غوښته روغتیا په مجله کې ما ډېر لیکنه کړې، نشم ویلای چې شل یا دوره به په هوکې کړې وي. بیا بعض شوان چې ما کړې وو د کورونا په اړه باندې ما څو لیکنه کړې وي، نو نظر په دوه چې کوم وخت کوم موضوع ها دی، د هیماتولوژي په برخه کې د څوک چې هیموفیلی و د شایان دی ریوالی کنه میکره و د افغاني سایټو کې خبرې شوې دي، اما مشخص کتاب مې نه دی لیکلی.
بله، د دې کتاب مسله به شاید ډیره مهمه وي، خصوصا هغه ډاکټران چې په غرب کې اوسي او له نویو مسایلو خبرې شي، د هغو افغانانو لپاره چې په داخل کې دي او اکثره هم په نړیوالو ژبو نه پوهیږي، د هغو لپاره به شاید ډیر کومک وي.
او په دې برخه کې یانه اوس هم موږ بعض ډاکټران په خپل منځو کې سره ناست یو. یو نیم کال مخکې د کورونا په اړه یو کتاب چاپ شولو چې د کورونا مقصد د کورونا نه و، د ټولو وایروسونو په اړه باندې، چې یو ډاکټر صاحب شریف چې په افغانستان کې هم کار کړی و ولیکلی دی. او ما صرف هغه مقدمه په ولیکه او په اصلاحاتو کې مې لږ څه لاس ووهلو. د دې تر څنګ بل ډاکټر صاحب یحیی وردک دی چې په هم تقریبا په آلمان کې ژوند کې ډېره مرسته یې کړې ده، چې ګڼ شمېر علمي کتابونه نه تنه په طبابت کې، حتی په فزیکو، په اټومي فزیکو، په نورو برخو کې هم چاپ شي. خو زموږ مشکل بل شی دی، مشکل داسې دی چې که افغانستان غواړي چې په پښتو ژبه باندې علمی بنسټ جوړ شي، هغه باید په افغانستان کې د دولتي سیستم په چوکاټ کې جوړ شي. دا فرعي یا فردي فعالیتونه چې دي، دا موقت دي، تر وخت پورې کېږي. اوس ما تاسو ته مخکې یاد نه کړلم، ما په هالند کې چې وم د زړه په جرایي کې مې یو کتاب ولیکلو په هالندي ژبه، هغه چاپ شولو. د دوی پر په هالند کې څوارلس د زړه د جرایي مرکزونه دي، او د زړه د بایپاس د پاره د پښې رګونه اخیستل کېږي، شین راګي چې موږ ورید ورته وی، هغه لکه باید نوې راګ باندې زړه ته چول کی. نو د یو څلور پنځه میتود چې وو چې ما کړل پوزه کې، بیا مې یو کتاب ولیکل د هو ډاکټرانو په اړه چې په دغه برخه کې کار کړم. هم په 2001 کال کې په هالند کې چاپ شوی و، خو زه اوس په هالند کې ژوند نه کوم، زه اوس په جرمني کې. نو جرمني کې مسولیتونه زیات یول خو نوې مملکت وو
خو تاسو که څه وایئ چې باید د دولت په سطح دا کار وشي. دولت خو په افغانستان کې د ساينسي علومو لپاره ډیر مساعد نه دی، کله مباح بولي کله بي ضرورت بولي، لیکن تر اوسه پورې هم چې ډیر کار شوی دی، خصوصا په دې وروستیو 40 کلونو کې ډیر په انفرادي ډول شوی دی. که تاسو توجه وکړئ د طب اکثره کتابونه بل دي چې دولت یې چاپ کړي، ډاکټرانو په خپل ژباړلې دي یا یې لیکلې دي او په خپل مصرف یې ځینو چاپ کړي دي.
خدا انفرادي مسایل دي. مو تاسو ته یاد کړل چې موږ نظر په فعالیت چې په لاندې کې درلودل، زموږ هدف هم دا و چې باید علمي کارونه وشي. او هغه وخت کې د طالبانو لومړی حکومت و، ملا عباس اخوند د روغتیا وزیر و، په وخت کې هغه هم د موږ له خوانه دعوت شوی و، هم داس فرانسې ته راغلی و، بیا آنلاین ته راغی جرمني ته. په وخت کې د دوی سره دا مسایل مطرح کړ چې بدون د ساینسي علومو د ټولنې پرمختګ ناممکن دی. ډېر شیان تاسو ته زه ډېر ښه مثال درکړم. دغه یو موټر چې په افغانستان کې نوی طرحه شوی دی، تاسو یې په اړه اورېدلي وي، د ټوپ په نامه باندې. زه دا تقریبا کله کله ګورم. موږ په 2002 کال کې د کندهار د پوهنتون دپاره یو کتاب چاپ کړلو د ډاکټر د استاد احمد شاه په نامه، هر څوک چې دی زه یې نه پېژنم، خو کتاب چې ما ته راغله د اوټو کیټ په نامه باندې و. دا کتاب د موږ ټولنې په آنلاین کې چاپ کړلو. اوټو کیټ هغه رسم و تخنیک میتودونه دی چې په کمپیوټري سیستم کې ته کولای شي یو شی ډیزاین کړي. نو دا کتاب موږ په وروه کې د پوهنتون لپاره چاپ کړ. بیا د دوهمه برخه هم لیکله، خو متاسفانه باید غوښنه نه دوی اړیکې ونیولې. په افغانستان کې هم دغه تغییرات راغلل، د شل کاله جنگ و د مسایل شول. نو بعضې هغه څه ورته وي سپرسی چې موږ د یو بل په منځ کې جوړ کړی، هغه وشرېدلې. سیاست چې په افغانستان کې دی او هغه میتودونه د جنگ چې دی یا د سیاست دی یا د ګروپونو دی، په خارج باندې په افغانانو باندې ډېر تاثیر کوي. دوی پاره چې یو شمېر خلک دي د دوه خلکو سره یوځای کې، یو شمېر د نورو سره یوځای کې، ټولې اړیکې بېرته له منځه ځي. نو زه خپل ډېر ښه مثال یم د تاسو لپاره. بلاروسیه نه راغلم هالین ته، په هالین کې مې بعضې کارونه وکړل، نتیجه یې ورنه کړل، راغلم جرمني ته. کنه
دا ځینې هیوادونه، خصوصا د پرمختللي هیوادونه، کله چې څوک دکتورا کوي بیا ډېر امتیازات هم ورته قایلی شي. تاسو ته هم څه امتیاز درکوي؟
امتیاز داسې خاص نشته. د دوی پوره مثلا په جرمني کې، په هالین کې دکتورا صرف یو هغه دی چې ورته یو علمي څېړنه ده، نور کوم اساسي رول نه لري. تخصص ډېر مهم دی. دوی پوره په تخصصي پروګرام کې هغه د انسان ټول کار په تخصصي پروګرام پورې تړلی دی. نو دکتورا دومره هغه نه ده، حتمي نه ده.
ډاکټر صاحب، که تاسو څخه وغوښتل شي چې افغانستان ته راشي، په اوسنیو شرایطو کې تللی شي؟
والله په افغانستان کې خو زه فعلا چې رښتیا درته ووایم ډېر کمې اړیکې لرم. د ما تقریبا زیاتره خپلوان په همدو شرایطو کې یا له منځه تللي دي یا وتلي دي. نو د هغه دپاره، د یوه ژوند دپاره سړی، یوه اجتماعي چاپېریال ته هم ضرورت لري.
زړه مو څه غواړي که چېرته شرایط برابر یا علاقه لري چې بېرته لاړ شي هېواد ته؟
علاقه طبیعي خبر ده. هر افغان چې په خارج کې دی، د علاقه لري چې افغانستان ته لاړ شي، په افغانستان کې له خپلو خلکو سره ژوند.
دا پوښتنه مې ځکه وکړه چې ستاسو ډېر وخت کېږي چې له هېواده بهر یاست، په دې موده کې بېرته هم کله تللي یاست؟
زه وروستی وار په 2015 کې افغانستان ته تللی وم. توغونه مخکې په 2011 کې تللی وم. 2011 کې زما پلار وفات شو، خدای دې غرق رحمت کړي. نو زه بیا په هغه وخت کې تقریبا د افغانستان ډېر ولایتو ته هم لاړلم. د دوی پاره چې د موږ عنعنوي مسایل داسې دي چې د منطقې خلک په یوه ولایت کې بل ولایت، زما پلار په ډېرو ولایتو کې د خلکو سره ډېر ښه هغه درلود، ډېر ارتباطات درلوده. نو طبیعي خبر د موږ هلمند ته هم لاړلو، چې هلته د موږ لږ څه هغه دي خپلو خپلوان دي. شبرغان ولایت ته هم لاړلو، هلته هم د موږ خپلو خپلوان دي. کابل ولایت کې، وردګ ولایت، تقریبا ډیر ولایتو ته لاړل.
ما له جنو اوریدلی دي ځینې داسې افغانان چې حتی په خارج کې زیږیدل دي، خو دې مندو پلرونو څخه دې خپل هیواد په اړه قصې اوریدلی دي چې کله تللی دي ډیر ما تعجب کړی دی. مال شاید وطن نه خوښ سوی، برعکس تر هغه کسانو چې وطن لیدلې او تر هغه هم خپل وطن ډیر خوښ سوی دی. تاسو څه احساس درلود کله چې لډیرو کلونو وروسته لومړی ځل په 2011 په پریشو ځکه چې د پلار دی وفات موضوع په 2015 کې مو څه احساس درلود؟
په اجتماعي ډول باندې لسته فعال سړی یم، په خپلوانو کې هم ارتباطات. افغانستان د موږ تاسو د خپلو ځای دی، یعنی که موږ هر څه په بل مملکت کې هر څه ترلاسه کړو، ښه ژوند هم جوړ کړو، افغانستان د موږ سره پاتې کیږي او افغانستان به تر اخره پورې چې امکانات پیدا شي سړی بلته ځي. او دا هم تر اوسه پورې د پای ټکی نه دی چې زه ویم زه افغانستان ته خدمت نه کړم. یو زه ما تاسو ته وویل چې زه ډېر په شیانو مصروف یم چې دا کېدلی شي خپل افغانستان ته پر راتلونکي کې ډېر په درد وم، دا شیان چې په علمي برخه کې زه کړم. او لکه ډاکټر چې زه افغانستان ته لاړ شم زه کولای شم هلته کار وکړم، اما د ما هغه څه چې زه کړم، یعنی د رګونو جراحي چې زه په افغانستان په جرمني کې کړم، متاسفانه اته په روسیه کې کېدلی شته نه په مسکو یا په غټو خرو کې دا کړی. افغانستان ته تر اوسه دغه میتودونه بیخي نه دي تللي. د افغانستان طبابت یعنی د رګونو جراحي په برخه کې،
یعنی دا خاص وسایل غواړي چې هغه وسایل هلته نشته.
او هغه وسایل هلته نشته دي. حتی په جرمني کې په ټولو روغتونو کې هغه کارونه چې زه کړم په ټولو روغتونو کې نه کیږي. کېدای شي په غټو روغتونو کې چې هغه وسایل ولري امکانات ولري، دا ممکنه ده په تقریبا په غټو ښارو کې.
ډاکټر صاحب، تاسو په خپل روغتون کې یو مسؤلیت هم لري، د وی برخې مشي په غاړه لري. ځینې ډاکټرانو څخه مې داسې اوریدلی دي چې دوی یو شمیر وسایل چې یو روغتون نه غواړي په لویدیزو هیوادونو کې نور ورڅخه کار واخلي، یا طریقه پرمختللې وسیله ایجاد شوي وي او راغلي ورته، بیا هغه وسیله افغانستان ته استوي. دا څه امکان شته چې ځینې وسایل تاسو او ځینې نور ډاکټران په ګډه واستوي افغانستان ته؟
دا امکانات شته دي، خو یو غټ مشکل دی. موږ په 2000 کال او کې 15 کال په هالین کې یو په هانتون مختوړندیز وکړل چې تقریبا اتیادم اوه وخت کمپیوټرونه وو، باز نور د لابراتوار سامانونه وو، بیا تقریبا شپږ وګونه کېدل. هغه ولګر شول د هالنډیانو د ویټولن د خوانه قندار ته. بیا په قندار کې متاسفانه دا تقریبا ډیر وخت په دښتو کې پروت و. د اوس مغه خلکو نمونه نه دی په یاد، خو یو ویل و چې موږ ته خطر ولګی چې د پلانی په نوم را رسیدلې دي، بل ویل چې د بستون کې په نوم را رسیدلې دي. یعنی د دوه کومکونه هم یو منفي سوء استفاده وشوله. نتیجه یې دا شوله چې په خپل ملته په افغانستان کې مشکلات جوړ شو. او دا هم د حل لار نه زبېت واستو حرف کړم. د طبابت چې د تقریبا په ټولو مملکتونو کې یو له ډیرو لویو غذاف مصارفو ډکه برخه ده. دا دولتي سیستم باید دوته کار وکړي. د مادر ته په یو کتاب په دوه کتابو چې نه کی د کومه جرمني مقایسه کوو د امریکا سره یا د کاناډا سره یا د هالند، مثلا د ماده پر د هالند طبابت په ټوله دنیا کې په لومړی ګام کې دی، بعد یوګون امریکا او انګلیس او کاناډا رسی، بعد یوګون جرمني. خبر په سیستم کې ده، تر څو چې سیستم روغتیایي سیستم جوړ نشي په دوه یو واګونو دوه واګونو مواد باندې افغانستان ته غیر.
بله ډاکټر صاحب، څومره دا امکان شته تاسو ته او نورو ډاکټرانو ته چې په افغانستان کې دننه د طب او استادانو ته آنلاین تدریس وکړي؟ شاید یو شمېر استادان دې ته ضرورت ولري.
په دې برخه کې د یو شمېر ډاکټرانو تقریبا یو همیش مخکې ما خبرې وکړلې. نظر په معلومات چې ما ته راکړل شوی دی، په قندار کې یو نوی روغتون جوړ شوی دی، شخصي روغتون دی، کوم څوک د صافي په نامه باندې جوړ کړی دی، خو زه نور شناخت نه ورسره لرم. ما ته داسې وړاندیز وشوله چې موږ په هفته کې یو لیکچر د ارتو په خپل تخصص کې د ډاکټرانو لپاره ورکړي. نو زه ما هوکړه ورکړه ده او ما ورته ویل چې هر وخت دغه امکانات را منځته شو زه تیار یم چې په هفته کې ما یو ورځ چې د ما په تخصصي پروګرام لیکچر ورکړم. نو بیا مې تر اوسه څه نه دی اوریدلی، نو منتظر یم. دا یو دوام یو ګروپ د ډاکټرانو دی چې د ننګرهار د پوهنتون او د کابل د پوهنتون د ډاکټرانو سره په زوم کې کله کله یعنی یو ډسکشن دی یو ناروغي په اړه کې چې یو له مهمو په وروستیو دوه کالو کې د کورونا مسایل وو چې په هغو باندې ډاکټر صاحب نور عرفان د امستردام د مرکزی روغتون چې IMC ورته وی له دوه ډاکټر صاحبانو سره مستقیم اړیکه لري اړیکه درلودلې او دا کار وکړ. نو دا فعالیتونه شته دي او په دې برخه کې موږ هم کار کړو. ان شاء الله باید یو مثبت نتیجه ته ورسیږو چې افغانان ته وکړو چې په دې برخه کې کار وکړو. طبابت ډېر چټک پرمختګ کوي. نو په افغانستان کې هم یعنی هغه زاړه میتودونه باید ورو ورو په نوي میتودونو باندې واوړي او د دې لپاره تیوریتیک بنسټ پکار دی. یعنی طبي یا کتاب یا پروتوکولونه باید ولیکل شي چې روغتونونه وکولی شي مشخص پروتوکول په اساس باندې ناروغۍ تداوي کړي. بله مسله د ایویدنس بیس ده، یعنی د هغو څېړنو پر اساس چې نن ورځ په دنیا کې شوي دي د کوم مرض لپاره کومه تداوي ښه ده. زه به یو دوه بیلګې یادې کړم. مثلا سابق د معدې زخمونه وکنه،
بله،
هغه په آلمان کې یو عملیات او یو مکالونه کې د لومړي ځل لپاره شوی و چې بیا دغه عملیات تقریبا د آلمان نه ټول دنیا ته خپور شول چې په نامه د سلیکټیو پروکسیمال واګاتومي ورته وي. یعنی ما خپل هم د عملیات دیرش کاله مخکې کړی دی او شپږویشت اوویشت کاله مخکې مې خلک عملیات کړي دي، مګر نن ورځ د عملیات بیخي له منځه تللی دی. نن ورځ هغه درملونه چې د معدې لپاره دي ډېر پرمختللي دي او د معدې د زخم عملیاتونه تقریبا اوس له منځه تللي دي. بله مسله مې چې پوښتل یاد کړم هغه دا دی چې خلک ګمان کوي چې سرطان خطرناک مرض دی، اما تر سرطان نه د زړه او د رګونو ناروغي ډېره خطرناکه ده. دوی لپاره د ملل متحد د معلوماتو سره سم په اول قدم کې هغه خلک چې د زړه په ناروغي یا د رګونو په ناروغي اخته کیږي نسبت نورو ته زر مري، یعنی مرګ میره اول قدم کې د زړه او د رګونو نه دی، دوهم قدم کې د سږو نه دی، دریم قدم کې د سرطان نه دی. او د زړه په برخه کې آلمان په دې نظر دی چې کولیسترین ته ټول نه خطرناک شای دی او سګرټ څکول یا نور دخانیات کړه او د وزن زیاتېدل. په افغانستان کې باید کوشش وشي چې خوراک موادو کې د حیواني غوړ نه کم استفاده وشي، زیاتر د نباتي غوړ نه استفاده وشي او په عموم شکل باندې باید غوړ کم کړي. مایات باید زیات وخلی دوی پر چې د ګردو یو موږ چې بډوډي ورته دی او مشکلات پیدا کوي کله چې څوک په نچ کې. متاسفانه بعضی مسائل دینی دي چې هغه که زه څنګه شم ویلای اوس روژه ده. په روژه کې یو انسان شپږ ساعته یا اوله ساعته یا اتله ساعته اوبه نه څښي، نو طبیعي خبره ده ګرده چې ده هغه په اوبو درېدل، بل خصوص هغه څوک چې تکلیف د ګردې لري یا د فشار تکلیف لري یا د زړه تکلیف لري یا چې دوا خوري باید کوشش وکړي دغه مسائل په نظر کې ونیسي. او د افغانستان د چارواکو نه مې دا یو هیله ده، زه په اسلامي مسایلو کې یعنی کوم خاص نظر نشم ورکولی چې دغه مسایلو ته د هغو خلکو نه چې علمي صلاحیت لري د زړه ناروغیو په برخه کې یو توصیه ترې واخلي او په دې برخه کې باید فکر وشي چې افغانان نور باید په ځینو مسایلو کې ونه کړول شي. نو بله مسله چې ده باید افغانان د سګرټو دخانیاتو نه باید ډډه وکړي، دوی پر چې د رګونو له منځه وړي او دا باید سدو کی چې د زړه ناروغي او نور شیان له منځه شي. بله موضوع چې ده د سږو ناروغي ده. د سږو په ناروغي کې اساسي مشکل چې دی سګرټ څکول دي او د دې ترڅنګ افغانستان د محیط حفظ الصحه ده یا د چاپېریال پاکوالی دی. زه کابل ته چې تللی وم اوس هم عین مسله ده، شپږ میلیونه خلک ژوند کې موټرونه زاړه دي، ډیزلي دي، دودونه پورته کېږي، په کورونو کې زاله سنگ سوځول کېږي، بلخصوص په ژمي کې په نورو ځایو کې لرګي سوځول کېږي او دا ټول د افغانستان د تیارې نه چې سړی لاندې د الوتکې نه وګوري دا د افغانستان خړوبې دوړې او دا ټول شیان ویني او دا چې دا د سږو د پاره تر ټولو نه خطرناک هغه دی حالت دی چې په دې برخه کې زه یا تاسو په انفرادي شکل هیڅ هم نشئ کولی. دو ته باید دولت یو پروګرام جوړ کړي سر پر دې چې زه ځینې پروګرامونه ګورم چې سرکونه یعنی بعضې خامه سرکونه قیر کېږي یا پاخه کېږي دا نیک کار دی. خو د دې تر څنګ باید د ونو په کېنولو کې او د سرسبزیو په برخه کې باید ډېر کار وشي او د صحي اوبو په برخه کې باید ډېر کار وشي چې زیاتره افغانان د ویاله اوبه چکي یا د حوضونو اوبه چکي.
ډیر مننه ډاکټر نصیر احمد چې په جرمنی کې د یو روختون د یو څنګ مشري په غاړه لري او لمر سره په دې خاله کې ګډون وکړ.
چپل بیا